نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
مکرهات سره دا ویلی چې موږ کوم یار غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د هنداري له بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، دوه ورځې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو د دونیتسک او لوهانسک خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې او په کرملین ماڼۍ کې د دغو جمهوریتونو له مشرانو سره د دوستۍ او د ملګرتیا ترونونه لاسلیک کړي دي. د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشرانو دینیس پوشیلین او لیونید پاسچینیک د روسیې له ولسمشر پوتین څخه غوښتي وو چې دغه سیمې د خپلواکه جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژني. د پوتین د دغه اقدام په مقابل کې د اوکراین لویدیځپاله حکومت چې د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په هیلې سره له روسیې سره د ډغرې وهلو ډګر ته ننوتې، د ماسکو له ډیرو خبرداریو سره سره په ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو مسأله تعقیب کړې ده او غواړي د دونیتسک او لوهانسک د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو کې د روسیې بې ساري اقدام ته غبرګون وښيي. اوکراین دوه لارې په مخ کې لري، یا د روسیې پر ضد د لویدیځ د خبرداری ورکوونکو اقداماتو ته هیله من شي چې له سویفت څخه د روسیې د ایستلو په شمول یې د ماسکو پر ضد د ملامتونکو بندیزونو د لګولو او د روسیې د اساسي شیانو په صادراتو باندې د بندیز د لګولو ژمنه یې کړې ده، چې په دې ډول ماسکو له خپلو وروستیو اقداماتو څخه شاته کولو ته مجبوره سي. بل لاره دا ده چې په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د کریمی سیمې د یوځای کېده د سناریو د مخنیوي لپاره په دونباس پراخه پوځي حمله وکړي او بیلتون غواړو ته ماته ورکړي او یو ځل بیا دغه سیمه د اوکراین قلمرو ته ورستنه کړي، خو روسیه مخپل نیم ځواکونه پولو کې تیار سای کړي او دغه چاره دومره اسانه نه ښکاري، بلکې دا به د یو کور ورانونکي جنگ سبب وګرځي. په هر حال، اوکراین او د هغه لویدیځ وال ملګري لکه امریکا، انګلستان او داسې نور که له دغو دوو هر اقدام وکړي، پایلې به یې نه یوازې د نړۍ بلکې زموږ د سیمې لپاره ډېرې زیانمنې وي. نړۍ چې د کرونا په شان ناروغۍ له پایلو کړیږي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د یو بل جنگ طاقت نه لري. موږ به نن په هنداره کې په دې مسله رڼا واچوو چې که د اوکراین په مسله کې د دواړو لورو لخوا ورکړې درکړې من جمله د روسیې پراخ بندیز یا جنگ عملي سي، نو د نړۍ او په تېره بیا زموږ د سیمې لپاره به یې پایلې څه وي. د یادو مسلو په هکله به په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه سید رحمان سالار او د سیاسي چارو شنند شیخ عبدالکریم عابدي نظرونه درته وړاندې سي. له یوې لندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره خپرونه کې مو یو ځلې بیا هرکلی کوو او خپله بحث د ښاغلي سید رحمان سالار څخه په پوښتنې سره پیلوو. د پوتین لخوا د دونستیک او د لوهانسیک د سیمو د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو له اقدامه وروسته چې د اوکراین او انډیبالان لخوا یې له سخت غبرګون او د یمن، وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو لخوا له هرکلۍ سره مخامخ شوه، نړۍ د یو بل جنګ په درشل کې ولاړه ده. او که جنګ ونه سي او کوم پراخ او ملامتونکي بندیزونه چې د اوکراین دولت یې د روسیې په خلاف د ملي کېدو غوښتونکی دی، که دغه اقدام ترسره سي، تاسو د دې مسلې راتلونکی څرنګه جاجوئ؟ او سالار صاحب، ستاسو په نظر حق له چا سره دی؟ په دې مسله کې امریکا څومره ګرمه ګڼئ او د هواری لاره یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې ستاسو درنو همکارانو او ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، درناوی، نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به خوشحاله او نیکمرغه ژوند ولري. د دغه موضوع په اړه که موږ وګورو، په نړۍ کې د امریکا او د زبرځواکونو مداخلات تل د جګړو لاملونه دي. لوی هیوادونه همیشه خپلې ګټې په دې کې ویني چې د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلې جوړې کړي، د خپلې خوښې نظامونه پکې رامنځته کړي، او د هغوی نه د اقتصادي او سیاسي او د نظامي اوزار په توګه د ځان په ګټه استفاده وکړي. که وګورو، امریکا د سیمې نه ډېره لرې پروت یو هیواد دی چې د هیوادونو په ځانګړې توګه د آسیایي هیوادونو چې اقتصادونه یې نسبتا اروپایي یا نورو هیوادونو ته ښه نه دي، کمزوري دي. دوی د دغې کمزورۍ نه په ناسم استفادې سره غواړي چې په مختلفو پلمو سره مداخلې وکړي، کړې هم دي. او د دغو مداخلو او د دغو ځان غوښتنو په نتیجه کې ډېرو هیوادونو خپله خپلواکي او استقلالیت له لاسه ورکړی، ځینې ټوټې شوي دي، ویشل شوي دي. لکه اوس چې موږ تاسې وینو چې د اوکراین موضوع ده، چې د روسیې ولسمشر یا د روسیې د حکومت لخوا د دوی نه د ځینو هغو سیمو د خپلواکو هیوادونو پر نوم باندې په رسمیت پیژندل دي چې هغه څه وخت راهیسې د اوکراین د مرکزي حکومت نه ځان د خپلواکۍ دپاره هلې ځلې کړي دي او ځانونه یې خپلواک نومولي دي. د دې ټول جرړه او ریشه چې ده په پردیو مداخلاتو کې ده. او په دې کې موږ مخکې وویل چې د امریکا د ځان غوښتنې او ګټې غوښتنې د دې سبب شوې ده چې په هیوادونو کې مشکلات جوړ کړي او د چا خبره اوبه خړې کړي او کابان پکې ونیسي.
مننه. اوس به راسو شیخ عبدالکریم عابدي صاحب ته. عابدي صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو د اوکراین او د روسیې په شخړه کې حق له چا سره ګڼئ؟ او ستاسو په نظر د هواری لاره یې څه ده؟ او امریکا او لویدیځ هیوادونه په دې مسله کې څومره ګرم ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مسئلې راتلونکې زما په نظر داسې ده چې اوس امریکا او اروپایي هیوادونه اوکراین د روسیې په ضد پاروي، خو امریکا او غربي هیوادونه تل ښودلي چې د باور او تکیه وړ نه دي. نو په پای کې اروپایي اتحادیه او امریکا بې له شکه اوکراین د روسیې په وړاندې یوازې پرېږدي او کوشش کوي چې په اوکراین باندې د برید لپاره روسیه وهڅوي، تر څو له دې لارې د روسیې د مهارولو او په هغه باندې د بندیز د لګولو لپاره یو نړیوال وحدت نظر رامنځته کړي. ځکه د اروپایي هیوادونو او د امریکا اصلي هدف له اوکراین څخه دفاع نه ده، بلکې غواړي روسیه یوې فرسایشي یا اوږدمهالې جګړه کې ښکېل کړي، چې په دې سره هم د اوکراین ټول بېخپناوي لمنځه به ولاړ سي او هم روسیه په یوه اوږدمهاله جګړه کې ښکېلېږي او له ځورتیا سره مخامخ کېږي. د اوکراین په بحران کې بېله شکه امریکا او د اوکراین لویدیځپاله او غربګرا حکومت ملامت دي، ځکه چې د اوکراین غربګرا حکومت په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده چې روسیه په خپلو سرحداتو کې د ناتو د ځواکونو ځای پر ځای کېده ځانته یوه جدي تهدید بولي. او دا بحران د ناتو د بلاک د زیاته غوښتنې او د روسیې د امنیت د ګواښولو له امله رامنځته شوی دی. نو د دې اساس په نظر د روسیې عکس العمل یوه طبیعي عکس العمل بللای شو. د اوکراین د بحران د حل لارې لپاره باید چې ووایو د اروپایي هیوادونو او امریکې د لاسوهنو پرته د اوکراین او د روسیې ترمنځ په یوه رغنده فضا او د سیمې د هیوادونو په منځګړیتوب سره خبرې اترې دي.
مننه. تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. له ښاغلی سید رحمان سالار صاحب څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکوو. سالار صاحب، له یوې خوا په نړۍ کې د تیلو بیه ډیره لوړه سوې او نړۍ د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا روسیه د نړۍ د انرژۍ یو لوی تامینونکی هیواد دی او هر ډول جنګ یا بندیزونه نړۍ له سختو ستونزو سره مخامخولی سي. دا په داسې حال کې دی چې سیمه په تېره بیا افغانستان لا د مخه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی. سالار صاحب، ستاسو په خیال دغه بحران په افغانستان باندې به څه اثرات ولري؟
بله موضوع دا ته چې کراشو دې ته چې دغه جګړې که پیښیږي د هیوادونو دپاره څومره ستونزې رامنځته کولی شي، په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو، د اوکراین چې کوم ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه، که بیا راشو په خاصه توګه افغانستان باندې چې یو غریب او بېوزله هیواد دی چې تازه د اشغال د منګولو نه آزاد شوی دی او یو ځوان او نوی حکومت پکې رامنځته شوی دی چې لا اوس هم په بېلابېلو برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. هغه متل دی وایي چې کله دوه غوایان یا دوه حیوانات سره په جګړه شي نو پښو لاندې د دوی څه نباتات چې وي یا نور شیان وي هغه له منځه ځي، هغه ختمیږي، زیان هغې ته رسیږي. نو اوس هم که داسې پیښه وشي چې د اوکراین د یا د اوکراین پر سر باندې د امریکې او د روسیې جګړه رامنځته کیږي، دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري، هم د نړۍ دپاره، هم د افغانستان دپاره، او ځکه چې دا زوراور هیوادونه دي او دا په دې یوه درېیمې نړیوالې جګړې خطر له ځان سره ولري. او په افغانستان باندې بدې اغیزې ځکه ډېرې کېدای شي چې دا اوس وینو چې د نړۍ بېلابېل هیوادونه او ملګرو ملتونه یا ډېری نړیوال خیریه بنسټونه د افغانستان سره په بېلابېلو ولایتونو کې د بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده، د حکومت سره هم د نړیوالو لخوا په دغه برخه کې مرستې شوې دي او روانې دي کیږي. نو دغه مرستو توجه به بلې خواته واوړي، د دغه جګړې په نتیجه کې به ښایي په اوکراین او په نورو هیوادونو کې هم د بېوزلۍ کچه زیاته شي او دغه توجه به د خلکو کمه شي افغانستان ته.
مننه. عبیدی صاحب، تاسو د دې مسله پاک له څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر د روسیې او د اوکراین ترمنځ کومې روانې شخړې چې دي، د دې اثرات به په افغانستان باندې څه وي؟
البته د اوکراین او د روسیې شخړه په مستقیمه توګه په افغانستان باندې کېدای شي چې اثر پرې نه باسي، خو په ټولیزه توګه د افغانستان د بحران حل خپله نړیوالو قدرتونو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالي او همغږي ته اړتیا لري. د اوکراین پر سر د روسیه او د لویدیځو شخړې کولای شي په سیمه او په تیاره بیا په افغانستان کې یو ځل بیا د لویو هیوادونو ترمنځ د ګټو او د منافعو یو ډول ټکر رامنځته کړي او افغانستان یو ځل بیا د لویو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدله کړي. نو له دې پلوه دا شخړه به د افغانستان په بحران باندې هم ناوړه اثرات کولای شي چې پرې باسي.
مننه. عزتمن اوریدونکو، د تهران له راډیو مو د اوکراین او د روسیې ترمنځ د شخړې او د هغه د اثراتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلی سید رحمان سالار او شیخ عبدالکریم عابدین نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.